پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو دوستانو السلام علیکم، دا ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې زما اجمل اند سلامونه ومني. په دې هیله یو چې وخا او خوشاله ورځ به ولري. په دې خپرونه کې د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو د نوماندانو د شورا د یو غړي رحمت الله نبیل څرګندونې در سره شریکو چې وایي د انتخاباتو شفافیت باید د سرعت قرباني نشي. همدارنګه له دې مو هم خبرو چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې لا بایومیټریک سیستم څخه عمومي مرکز ته د ډیټا یا معلوماتو انتقال څنګه روان دی. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلال د زی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تروري.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوچنیانو خوارځواکي او د خوراکي موادو قحطۍ د شدید اندېښنې وړ بللې ده. په شمال ختیځ کې پامیر قلی اردو وایي په تخار کې په پوځي عملیاتو کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. او د انګلستان د فوټبال لوبډله په بلغاریا کې له شکنځلو او توکمیز تبعیض سره مخامخ شوه خو مسابقه یې وګټله. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوچنیانو د خوارځواکۍ او د خوراکي موادو قحطۍ د شدید اندېښنې وړ بللې ده. له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف نن په یو رپورټ کې ویلي چې هر کال په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان چې تر 15 کلن کوچني دي د سم خوراک د نشتوالي له امله کمزوري کیږي او هغه سی وده نسي کولای چې لازمه ده. د دې سازمان په حواله شپږ لک افغان کوچنیان له شدید خوارځواکۍ څخه کړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان په یو حالیا کې چې په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې کړي موندل چې په افغانستان کې تر 15 کلنو د کم عمر کوچنیان د خوراکي موادو د کموالي او د خوراکي موادو د کیفیت د خرابوالي لامل د نوري نړۍ تر ماشومانو چې په همدې عمر کې دي 11% زیات د مرګ له خطر سره مخامخ دي. په شمال ختیځ کې پامیر قلی اردو وایي په تخار کې په پوځي عملیاتو کې لس وسلوال طالبان وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي. د 211 پامیر قلی اردو په خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره شوه وایي ویل شوي چې پوځي عملیات تیر شپه ناوخته د خواجه بهاودین ولسوالۍ په کهنه شاخ سیمه کې د طالبانو پر یوه غونډه وسوه او په ترڅ کې د عبدالعلي فاروقي په نوم د طالبانو یو قومندان له خپلو 9 وسلوالو سره وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوي چې په دې عملیاتو کې ملکي وګړي نه دي زیانمن شوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوتریش پولیسو د دغه هیواد په لینز ښار کې یو افغان وګړی د چړې په ګزارونو د یو تن د وژنې او د کډوالو د کمپ د یو کارکوونکي د ټوپي کولو په تور نیولی دی. پولیس وایي تورن پرون د چک جمهوریت سرحد ته نږدې په یوه کوچني ښار کې د کډوالو په یو کمپ کې یو تن د چړې په ګزار ټپي کړ، بیا په بایسکل له هغه ځایه وتښتېد او وروسته یې د سیمې یو اوسیدونکی وواژه او د هغه موټر یې وتښتاوه. پولیس د پیښې د علتونو په اړه څېړنې کوي. د دغه وګړي هویت نه دی په ډاګه سوی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلي جمهور رئیس دونالد ترامپ خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړی چې د سوریې اشغال باید پای ته ورسوي. ښاغلی پنس پرون ویلي چې ترامپ له اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریې په شمال کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. پنس ویلي ترامپ په دې ټلیفوني تماس کې له اردوغان سره جدي خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې دی به هم سیمې ته سفر وکړي څو د هغه کړکېچ په حل کې مرسته وکړي چې له 1600 زرو زیات خلک یې بې کوره کړي دي. سیمې ته د ښاغلي پنس سفر د ولسمشر ترامپ له هغو څرګندونو څو ساعته وروسته اعلان شو چې وی ویل چې پر سوریه د ترکیه د یرغل په غبرګون کې به په یوه فرمان کې پر ترکی چارواکو بندیزونو ته اجازه ورکړي. له انقرې سره د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ د معاملې په اړه خبرې به لغوه او له ترکیې څخه د وسپنې پر وارداتو تعرفه به په 50% لوړه کړي. روسی فلم جوړونکی او د تیاتر ډایرکټر کریل سربرینیکوف د فرانسې د تر ټولو معتبرې جایزې ګټونکی سو. پر کریل د روسی حکومت د اختلاس تور لګولی و خو هغه ته په روسیه کې د فرانسې د سفیر سلوی برمن په کور کې د لیجن او اونر جایزه ورکړ سوه. کریل سربرینیکوف د روسیې په فرهنګي کړیو کې یو مهم سړی دی. هغه له روسیې بهر په ځانګړي ډول د فرانسې له فلم جوړونکو او د تیاتر له نندارتونونو سره د کار کولو لپاره زیات شهرت لري. لیجن آف اونر د فرانسې معتبره دولتي جایزه ده. او د انګلستان د فوټبال لوبډله پرون په بلغاریا کې له توکمیز تبی سره مخامخ سوه. یو شمېر خلکو شکنځل ورته وکړل او د بیزوګانو نارې ور ووهلې، خو هغوی مسابقه وګټله. د پرونۍ مسابقه دوه واره وځنډول سوه او ریفری خبرداری ورکړی و چې که خلک شکنځاوي کوي دوی به مسابقه لغوه کړي. د انګلستان لوبډله د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې د ګډون د غوراوي په مسابقو کې د برخې اخیستلو لپاره بلغاریا ته تللې ده. د انګلستان لوبډلې پرون دغه سیالي په شپږو ګولونو د 0 په مقابل کې وګټله. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ مسابقې به کال ته وسي.
دوستانو، خبرونه مو له فرشتې جلال زی واوریدل. دا د ازادي راډیو ده. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو شمېر ټیمونو استازي وایي اوس سیستم ته د معلوماتو انتقال چټک شوی او تمه ده چې نن یا سبا دا بهیر بشپړ شي. بل خواته د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د شورا یو غړي رحمت الله نبیل ویلي چې د انتخاباتو شفافیت باید د سرعت قرباني نه شي. دا خغلی نبیل سرګندونه به هم در سره شریک کو. د پکتیا په دودیز ټولنه کې د انجونو زده کوونکو شمیر زیات شوی.
یو اما په هوای ورسید بل خلک په دې باندې وپهیدل چې د موږ د پرمختګ د موږ د ژوند د ودانیدلو یوازینی لار تعلیم ده.
په دې اړه به هم یو تفصیلي ریپورټ ولرو. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ترکیې ته خبرداری ورکړ چې په سوریې پوځي یرغل سمدستي پای ته ورسوي. د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو شمېر ټیمونو استازي وایي اوس سیستم ته د ډیټا انتقال چټک شوی او تمه ده چې نن یا سبا دا بهیر بشپړ شي. په کابل کې زموږ همکار امید زهیر مل چې دا اوس د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه را سره د ټلیفون په مستقیمه کرخه دی، په دې اړه له څو انتخاباتي ټیمونو له استازو سره غږېدلی دی. زهیر مل صاحب، جزئیات به له تاسو واورو.
زه په سلام تاسو ټولو اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه وروسته له دې چې د یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو لخوا د انتقال مرکزی سیستم ته یا د معلوماتو ملي مرکز ته د موادو د لیګ باندې نیوکې زیاتې شوې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو بل مرستیال مرکز د دې لپاره چې درې شفته کارکوونکي پکې کار کوي جوړ کړ، او اوس بیا د دغه ټاکنیز ټیمونه چې یو شمېر سره ما خبرې وکړي له دغه بهیر خوښتي. له دې ډلې د ثبات او همپالنې ټیم یو غړي محمد یونس نوندیش ازادي راډیو ته وویل چې بهیر چټک شوی دی او همدا ډول د موادو انتقال په پوره رڼا بڼه باندې د معلوماتو ملي مرکز ته لیږدول کیږي. د دولت جوړونکي ټیم یو غړي داود سلطانزوی بیا په نسبي ډول دغه پروسه ښه ارزیابي کړې، ویل چې تر هغه پورې چې ټول بهیر بشپړ شوی نو اوسي او دوی په مکمله توګه باندې د دغه بهیر نه خپل رضایت نشي ډاګه کولای. خو وایي چې د تیر په پرتله کارونه چټک شوي دي او شاید نن یا هم تر سبا پورې د معلوماتو ملي مرکز ته ټول مواد په بشپړه توګه باندې انتقال شي. همدا ډول د اسلامي عدالت، د سولې او اسلامي عدالت ډلې یو څارونکي یا همغړي شیر آقا روحاني ازادي راډیو ته وویل چې دوی له دغه سیستم د تیر په پرتله ډیر زیات خوښتي، او اوس نه یوازې دا چې د نوماندانو څارونکو ته یا استازو ته په دواړو مرکزونو کې پوره لاسرسی ورکړل شوی، بلکې هر هغه معلومات چې سیستم ته داخليږي بیل دي چې نور څارونکي چې پاره کې نړیواله کورنۍ څارونکي هم دي چې دوی حضور ونه لري هیڅ یو کار نه عملي کیږي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره مې هم خبرې وکړې. د دې کمیسیون یو ویا عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې تر دم غړي پوری د 1,300,000 رای ورکونکو هغه مو البته کوم د کوټ نه خچدي او سيري تصویر چي دي او همدارنګه سټیکري دا د معلوماتو ملي مرکز تلیک ډول شوی دی. البته وړاندې دغه ارقام یوازې وسه وزره وو د دوه ورځې په پرتله اوس چون دوی مرکز نه وای جوړ کړی دی دغه ارقام 1,300,000 ته رسیدلی دي. خو مهمه خبره ان صاحب هغه د محلونو اړه باندې راشي نه نږدې 3,900 محلونه پاتې دي چې ټول معلومات د معلوماتو ملي مرکز ته ولیک ډول شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دا وایان وایي چې نن یې هم تر پایه پورې دغه مواد البته دغه 3,900 محلونو هغه بایومیټریک دزګاو کې کوم معلومات دي د مرکز ته لیک ډول شي. اما اساسي برخه چې هغه درای ورکونکو د شمیر په اړه باندې ده د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د انتخابات فورز باندې د په سبا ورځ باندې 2.1 میلیون کسان نږدې وښودل شو چې دوی رایه ورکړي. خو پښتنه دا ده چې یوازې 3,900 محلونه پاتې دي، اما درای ورکونکو شمیر تر دمګړې پورې 1.1 میلیون کسان وښودل شوی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅ غړی حاضر نه دی چې دغه 1 میلیون نږدې ارقام توپیر رسنیو سره شریک کړي چې آیا 3,900 محلونه کولای شي چې دغه 1 میلیون رای یا هم 2 میلیون کسانو په اړه باندې وضاحت ورکړي چې څنګه آیا دا کسان کمیږي یا هم بشپړ کولای شي دغه 2.1 میلیون کسان او کنه دا رای باطلیږي نو د باطل شوو یو راو هغه روسي ارقام څه دي. تر اوسه پورې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون هیڅ غړی چې تقریبا نږدې 3 ساعته کېږي په دې لټه کې ما چې خبرې ورسره وکړم سو حاضر شوی نه دي.
ډیر زیاته مننه کوو ظاهر مل صاحب. لا تاسو نه په کابل کې د ازادي رادیو بل همکار اجمل تورمان ته ورزونن د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو نمائندانو شورا یو غړي رحمت الله نبیل ویلي چې د انتخاباتو شفافیت باید د سرعت قرباني نشي. د دې شورا یو شمېر نور غړو هم نن په کابل کې د انتخاباتو د روان بهیر په اړه یو خبري غونډه کې خپل نظرونه بیان کړي دي. اجمل تورمان هم دا اوس د کابل په سټوډیو کې دی، د خبري غونډه یې تعقیب کړې ده. تورمان صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د نوماندانو د شورا د غړو څرګندونه بل تاسو واورو.
بله انسیب، لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا نن په کابل کې وی خبري غونډې ته خبرې وکړې او د افغانستان د انتخاباتو د بهیر په اړه خپلې اندېښنې له خلکو سره شریکې کړې. د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نوماند رحمت الله نبیل ادعا وکړه چې پراخ درغلی شوی په انتخاباتو کې. خاغلی نبیل ویل چې عدلی او قضایي ارګانونو ته هغه کسان معرفي شي چې درغلی کړي، او دا هم ویل چې هغه کسانو چې دغه کسان هڅولي درغلیو ته د دوی نمونه باید د کاندیدانو له وروستي لیست څخه لرې شي. خاغلی نبیل دا تور هم پورې کو چې حاکم تی غواړي چې د سترې محکمې له نوم نه په استفادې سره د غیر بایومیتریکو رایو موضوع سترې محکمې ته راجع کړي.
تیم حاکم تلاش میکنه که با استفاده از نام ستره محکمه موضوع رای بدون بایومتریک به ستره محکمه ارجاع بسازد. یک جفای بسیار بزرگ خواهد باشد. مردم افغانستان اعتماد کم و بیشی که بالای قوی عدلی و قضایی داره او را به صفر خواهد رساندن.
خو خاغلی نبیل دا ونه ویل چې حاکم تیم نه ده مطلب څوک دی، ځکه اوس مهال چې کوم دوه کاندیدان دي، یو د افغانستان اوس مهال ولسمشر او بل د افغان حکومت اجرایه رئیس دی. خاغلی نبیل وویل چې د جمهوریت اسد د کاندیدانو شورا به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک هم ولیکي او په افغانستان کې د دموکراسۍ له ناسم روان بهیر به ورته شکایت وکړي. د دا هم ویل چې ځینې کاندیدان د ټوپکوالو ډلې ټپلې جوړې کړي چې دا به د اسلامي امارات راتګ ته زمينه برابره کړي. بل د ولسمشرۍ نومان احمد ولی مسعود و چې دا هم خبرې وکړي. د ویل چې د خلکو د درغلیو خلک د درغلیو په اړه خبرې کوي او د دې وضعیت مسؤل حکومت او انتخاباتي کمیسیون نه دي. خغلی مسعود ویل چې د انتخاباتو پایلو ته اندېښمن یو چې څه به کیږي، او د نړیوالې ټولنې هم انتقاد وکړ چې ولې د روان وضعیت په اړه غلي دي. خو تر اوسه پورې افغان حکومت حکومت او اړوند انتخاباتي بنسټونو په دې اړه باندې سرګندوندي نه دي کړي. ان صاحب، د افغانستان د ولسمشر انتخابات چې د میزان د میاشتې په 26مه نیټه ترسره شول، ټاکل شوی و چې د میزان د میاشتې په 26مه نیټه لومړنۍ پایلې اعلان شي. خو اوس انتخاباتو کمیسیون وایي چې دا چې په سیستم کې یو څه ستونزې موجودې وي او چارې په ځنډ سره ترسره شوي، نو ممکن چې یو څو ورځې دغه پایلې وځنډېږي. بله ان صاحب،
ډېره زیاته مننه کوم اجمل تورمان. ما دلته په ټولنیزو رسنیو کې د دولت جوړونکي ټیم دی ویان غفر احمد جاوید سرګندونه مخې ته راغلی. دی وایي چې دولت جوړونکي ټیم هم په یو شمېر مسایلو انتقادونه او شکایتونه وندخنی لري، خو د ټاکنو کمیسیونونو ټولو قوانینو، طرزالعملونو او لوایحو په نظر کې نیولو سره هغه له یادو کمیسیونونو سره شریکوي او له هغوی غواړي چې وضاحت ورکړي. نو دا د هغوی یو نظر و. دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم واصل وسال له څو اقتصادي خبرونو سره.
شکل شوی سباته د کابل په بادامباغ کې د کرنیزو خزاني محصولاتو سلورزنه نندرتون پرانستل شي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمی وایي کرنیز محصولات به له 290 څخه په زیاتو غرفو کې نندارې ته کېښودل شي. ښاغلی رستمی وایي په تیر یو کال کې په کوردن او له هیواده بهر د نندرتونونو جوړول د دې لامل شوی چې له سوداګرو سره د 362 میلیونو ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک شي. د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د 1.5 میلیونو ډالرو فارزخت بنوالی او مالداری او فارم جوړ شو. د کابل ولایت د کرنې ادارې رئیس عمر جان منګل وایي چې د سپینزر په نوم دغه فارم د وفان سوداګر په مالی لګښت جوړ شوی دی. د خغلی منګل په خبره په دغه فارم کې د شیدو 50 غواګانې ساتل کیږي چې 28 له بهر څخه راوړل شوی دی. هغه وایي له دغه فارم څخه هر ورځ 350 کیلوګرامه شیدې ترلاسه کیږي. دغه فارم یو تن مسؤل احمد شکیب وایي چې د بنوالی په برخه کې هم ګڼې میولرونکي ونې کینولي او غواړي چې کې هم په دې برخه کې لا زیاته پنګونه وکړي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د بهرنۍ واسارو په وړاندې په دې ډول بدلي کې یو امریکایي ډالر 80 افغاني درويشت پوله، یو یورو 50 افغاني 80 پوله، یو پاوند 90 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 60 افغاني 80 پوله، زر ایراني تومان 80 افغاني 90 پوله، زر هندي روپی 1100 افغاني او زر پاکستاني روپی 498 افغاني.
دوستانو، اقتصادي خبرونه وو. واصل وسال در توړاندې کړل. زموږ غلا ازادي رادیو ناوري. زموږ ټول ریپورتونه، خبرونه او په رادیو کې خبر شوی معلومات هر کله او هر وخت موږ په ویب پاڼه azadiradio.com موندل شي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په پکتیا کې چې مخکې لدی د نجونو زده کړو په وړاندې ډېرې ستونزې وي، اوس هم ستونزې شته، خو د ښځینه زده کوونکو شمیر په ښوونځیو کې زیات شوی دی. د کابل چاپ رسپانو ته کتنه هم لرو، خو اوس یوه سیمه ییزه موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ترکیې ته خبرداری ورکړی چې پر سوریې پوځي یرغل سمدستي پای ته ورسی. ولسمشر ټرمپ دغه راز ویلي چې که د ترکیې مشران له دغه جګړې لاس وانخلي، نو دی چمتو دی چې د دې هیواد په اقتصاد په چټکۍ سره ویجاړ کړي. نوریاس نوری را سره په سټوډیو کې دی، دا موضوع یې تعقیب کړی. دا نوری صاحب، ترکیې ته د امریکا د ولسمشر په نوې خبرداری کې نور سره غلي.
بلې، ان صاحب، د امریکا د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس د دغه خبرداری خبر ورکړی او ویلي ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړی چې پر سوریې د یرغل سمدستي پای ته ورسوي. ښاغلی پینس پرون په یوه خبري کانفرانس کې وویل
President Erdogan reached out and requested the call.
دای وای ولسمشر اردوغان د دغه ټلیفوني مکالمه غوښتنه کړې و. ولسمشر ترامپ هم هغه ته ډیر واضح وویل چې متحده ایالات غواړي ترکیه دغه یرغل پای ته ورسوي، سمدستي اوربن وکړي او د شخړو د پای ته رسیدو لپاره په سوریه کې له کورد ځواکونو سره خبرې پیل کړي. پنس دغه راز وویل چې په نږدې راتلونکي کې سیمې ته سفر کوي څو د دغه کړکیچ په حل کې مرسته وکړي. د هغه کړکیچ له 1600 زیات خلک تر اوسه پورې بې کوره کړي دي. سمته د ښاغلی پن سفر د ولسمشر ترامپ له هغه څرګندونو څو ساعته وروسته اعلان شو چې وی ویل پر سوې د ترک د یرغل د ترکیه د یرغل په خبرګون کې په یو فرمان کې پر ترکی چارواکو بندیزونو ته اجازه ورکړي. له انقره سره د 100 میلیارد ډالر په ارزښت د سوداګرۍ د معاملې په اړه خبري بلغ وو. له ترکیه څخه د وسپنې پر وارداتو تعرفه به هم په 50% لوړ کړي. ترامپ پرون په یو بیان کې وویل دی کامل اندې ته چمتو دی چې د ترکیه مشران دغه خطرناک او ورانونکي لارې باندې مخته ولاړ شي، په چټکۍ به د دې هیواد اقتصاد هم ویجاړ کړي.
په سیمه کې د ترکیې د پوځي یرغل په وړاندې د مشق او کورد وسلوالو پرون یو تړون کړی و. د دې تړون په اساس د سوریې ځواکونه پرون د شمال پر لوري حرکت کړی دی. اوس دغه ځواکونه چیرته ځای پر ځای شوي؟
پرون ورسته له دې چې کورد وسلوالو او دمشق ترمنځ دغه تړون چې تاسو یادونه وکړه وشو، د ترکیې د یرغل په وړاندې دمشق د دغه تړون له مخې ورسره مرسته کوي. د ورځې په پیل کې پرون د سوریې دولتي رسنیو وویل چې د سوریې حکومتي ځواکونه د دې هیواد په شمالي برخه کې ځای پر ځای شول. د دې هیواد پوځ د فرات سین په لویدیز د منبج ښار ته داخل شوي. دغه ښار هم په هغه ساحه کې شامل دی چې انقره غواړي پکې یوه خوندي سیمه رامنځته کړي. د سوریې ځواکونه دغه راز د فرات سین په ختیځ کې د تل تمر او عین عیسا ښارګوټو ته چې د ترکیې پولې ته د ستراتیژیکې لوی لارې په اوږدو کې پراته دي هم داخل شوي. انقره وایي د دغه یرغل هدف یې د سوریې د کردانو د خلکو د ساتنې ملیشې چې د وای پی جی په نوم یادیږي د دې ځپل دي. انقره بیا دغه ملیشې ترهګري ډلې بولي. په عین حال کې انصف د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو خبر کړي بیان کې وویل چې شاوخوا زرو امریکایي سرتیرو ته چې په سیمه کې له څو کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې د دغو کورد وسلوالو ملاتړ کړی، له سوریې د وتلو امر کړی او دغه ځواکونه به په منځني ختیځ کې پاتې شي چې د اسلامي دولت ډلې د بیا راټوکېدو د ګواښ مخنیوی وکړي. ترامپ وویل یو شمېر ځواکونه به هم د سوریې په جنوبي اډه کې پرېږدي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. نوریاس نوری و چې پر سوریې د ترکیې د پوځي یرغل په وړاندې د امریکا د ولسمشر وروستۍ خبرداری په اړه معلومات را سره شریک کړل.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هو سمبر ته کابل کې واصل وسال ته ورزو تریاو رچی د کابل چاپ دینن رزي او رسپانو په کوم مسلو لیکنه او تفسیر خبرې کړي.
د هشت صبح رسپانې سر مقاله په دې سر لیک ده چې مهالویش جدي ونیسي دوهم پړاو ټاکنې څوک تر سره کوي. په سر مقاله کې د ولسمشریزو ټاکنو په لومړنیو پایلو کې ځانډ د اندېښنې وړ بلل شوی او پکې ویل شوی چې سر له اوسه هوا سره شوی او خای تر ډیره ولسمشریزو ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې شي. د سر مقاله د لیکوال په خبره د 2014 کال د ولسمشریزو ټاکنو نوماندان د میزان د شپږمې په ټاکنو کې هم مخکې خدي چې دغه چاره د ټاکنو دوهم پړاو ته د تللو امکان زیاتوي. د هشت سوب په سرمقاله کې راغلي د ټاکنو کمیسون باید د نورو چارو ترڅنګ د دوهم پړاو ټاکنو لپاره هم سرلوس آمدګي ونیسي، ځکه که دوهم پړاو ټاکنې په خپل وخت ونشي نو یو بل ناورین به وزېږي. د سرخط خپلواکي ورسپانې سرمقاله بیا په دې سرلیک ده چې نوماندان بهرنیو فشارونو ته زیات پام کوي. په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې هر لوی بهیر د ځانګړو معیارونو او قوانینو پر ځای د بیلابیل اړخونو د فشارونو تر سیوري لاندې راځي. د سرمقالې لیکوال لیکي د میزان د شپږمې ټاکنې هم له دغه شان برخلیک سره مخ دی او هغه نوماندان چې حکومتي امکانات او واګې په لاس کې دي تر ډېره یې د خپل توان ښودلو هڅه کړې او د ټاکنو کمیسون لخوا د پایلو تر اعلان وړاندې ځانونه بریالي اعلان کړي دي. د سرخط په مقاله کې زیاته شوې چې په افغانستان کې تل لومړی خبره د زور کېږي، خو کله چې دغه زورواکي د بهرنیانو تر فشار لاندې راشي بیا نو ځانونه تر ټولو ډېر قانون او اصولو ته پابند بولي. د دې مقالې په ورستۍ برخه کې راغلي کله چې د بهرنیو هیوادونو سفیران د افغانستان د ټاکنو په اړه معلومات ورکوي او خبرې ځای نیسي نو څرګنده ده چې نوماندان هم د دوی خبرو ته غاړه ږدي او په ټوله کې د ټاکنو برخلیک بهرنیان ټاکي. ملي ارمان ورځپاڼې خپله سرمقاله په دې عنوان لیکلې ده چې د ټاکنو کمیسیون چارې د ستاینې وړ دي. په سرمقاله کې راغلي چې د میزان د شپږمې له ټاکنو وړاندې د ټولو ټاکنیزو ټیمونو او د افغانستان د خلکو غوښتنه دا وه چې د رای ورکونې مرکزونه دي په بایومیټریک سیستم سنبال او هیڅ چاته د پرته له بایومیټریکه د رای ورکونې اجازه ورنکړل شي، چې د ټاکنو کمیسیون هم د نوماندانو او خلکو دغې غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړ او ټول مرکزونه یې په بایومیټریک سیستم سنبال کړ، چې دغه چاره د ټاکنو په شفافیت کې د پام وړ رول لري. خو د سرمقالې د لیکوال په خبره بیا هم په یو شمېر مرکزونو کې خلکو پرته له بایومیټریکه رای وکارولې، چې دغه چاره له ټاکلو اصولو سرغړونه او ټاکنیزې درغلې شمېرل کېږي. د ملي ارمان په سرمقاله کې راغلي چې د ټاکنو کمیسیون د اعلان له مخې نږدې 2 میلیونه بایومیټریک رای د کمیسیون عمومي سرور ته داخل شوي، چې دغه شمېر بایومیټریک رای د پام وړ او د ټاکنو برخلیک ټاکله شي. د سرمقالې لیکوال لیکي بلخوا دغه کمیسیون 15 لکه پرته له بایومیټریک رای له شمېره ویستي، چې د ټاکنو له شفافیت سره مرسته کوي او سپینې رای له تورو رابیلوي.
په پکتیا کې د انجونو زده کوونکو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د تیرو کلونو په مقایسه سږ کال زیات انجونې ښوونځیو ته جذب شوي. د دوی په وینا دا مهال د انجونو په 3 اویا ښوونځیو کې 80 زره انجونې زده کړې کوي. نور حال د پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال احسان آرین څخه اورو.
پکتیا د هیواد په هغو ولایتونو کې شمېرل کېږي چې ټولنیز دودونه او د نجونو په وړاندې کلتوري محدودیتونه پکې ډېر دي، او له همدې کبله پکې ډېرې نجونې او مېرمنې له خپلو حقونو بې برخې پاتې شوې دي. د پکتیا د پوهنې رئیس وایي د محل په دې ولایت کې د نجونو 3 اویا ښوونځي فعال دي، چې پکې په ټوله کې 80 زره نجونې په زده کړو بوختې دي. د په وینا سږ کال د 1.5 زره نوي شاملو شوو زده کوونکو له جملې 11 زره نجونې دي. نوموړی وایي دغه شمېر د پخوا په پرتله ډېر شوی، او سږ کال به تر 900 پورې نجونې له 12 ټولګیو فارغ شي. د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پکتیا کې 3 اویا د نجونو ښوونځي موږ لرو. په دې کې تقریبا تر 80 زره پورې نجونې زده کړې کوي د محلي ټولګیو سره. په دې کې تقریبا موږ سکل به تر 600 پورې یا تر 200 پورې د 12 ټولګي څخه نجونې فارغینې ولرو.
د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیس په کورنیو کې د عامه پوهاوي زیاتوالی د دې لامل بولي چې له امله یې ښوونځیو ته د تلونکو نجونو شمېر ډېر شوی. د ښځو چارو رئیس نصری نوریاخیل وایي
مخکې به خلک په زوره باندې راغوښتل کېدل، یو عامه پوهاوی ورسېدو بل خلک په دې باندې وپوهېدل چې د موږ د پرمختګ د موږ د ژوند د ودانېدلو یوازینۍ لار تعلیم ده.
په پکتیا کې د ښځو شبکې مشره زرغونه همت او یو شمېر زده کوونکي نجونې بیا په دې ولایت کې د نجونو زده کوونکو په وړاندې د زده کړو په برخه کې د ستونزو یادونه کوي. دوی وایي د منظم درسي چاپیریال او درسي موادو د نشتوالي تر څنګ د ښځینه مسلکي ښوونکو د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي.
په نورو ولایتونو کې دوی د پاره د مکتب د ښو سهولتونو زمینه مساعده ده، دوی د پاره صنفونه شته، دوی د پاره درسي لوازم شته، دوی د پاره مسلکي استادان شته. تاسف را باید وایم دغه ستونزه پکتیا ولایت کې شتون لري. د وزارت معارف څخه هم اعلان ده چې باید خاصه پاملرنه پکتیا ولایت ته وکړي.
اوس ډېره د خوشبختۍ خبره ده چې خوندې 12 فارغ شوي، زموږ قابلیت خوندې زیات شوي دي، ډاکټران زیات شوي دي، ځکه چې هغوی درسونه وایي او کوچنۍ صنفونه کوچنۍ نجونې دي
سنوي دا شمیره ډیر جاسوینه. د پکتیا د خوانزوی زده کوونکې او کورنۍ سره لدې چې خوانزوی ته د ډیرونجونو تک هیله بخون کې غنی، خو د دې ولایت د پوهنې په نظام کې د سنځو پر هوارولو ټینګار کوي، او دا هغه سنځي دي چې د پکتیا ولایت د پوهنې ریاست یې د حل ډاډ ورکوي. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
ستاسو لا پیغامونو.
زه سهار ګولم د لنګرار ولایت د خوجانو ولسوالۍ نه. یوه موږ دغه شهدا او د مېبینو ماشونه په ریاست کې چې پیسې ورنه کې 10 زره 10 زره 15 زره پیسې چې ورنه کې کتنا ماشته نه والا کوي خپل به پیسو د سرخ نه کوي. موږ هیله کې د لور ټول چاروکو ته موږ غوره سره چې ورته غلا بند کړي، دغه دا د معاملې بند کړي. یوه ورو موږ نور دوسو موږ ترغلي موږ ته ماشونه نه والا کوي. غریب خلک چې ورته ګټ کې ولاد څوک دروازه ونه پرېږدي او که پیسې ورکو بیا موږ دې پخې. والسلام، په احترام.
زیت الله ویسایم د کندهار څخه د سیاتانی وزارت چې تیر کال په ولایت کې صحیح علومو د انسو امتحانونه د شاګردانو څخه اخیستل. تیر کال دغه امتحانونه د سنبلې پر څلېرویشتمه نیټه واخیستل شول او سږ کال دغه د میرزا اتلسمه نیټه تر اوسه پورې د امتحان دقیق نیټه معلومه نه ده. دلته د مختلفو ولسوالیو ځوانان راغلي دي کندهار ښار ته د مسافرت شپې ورځې سبا کوي او نیټه ورته معلومه نه ده. وزیر صاحب سیتانی د وزارت سمې دغه هیله ده چې دغه نیټه ژر تر ژره اعلان شي تر څو دغه ځوانان بیا په خپلو کورونو ته د نتایج د معلومېدو تر وخت ستانه شي.
تمام خبر ہے تم نے کابل نہ منگ پوچھان ہوئے تو ہم چوک نہ خلدا سر کم دولت دوا را کی مفت منگ مانے خرچی وہ دایو پت مانے معلوم ہے کہ مرض رکھتا ہوا سبق سن صاحب سبق دوا را کرے وہ سوال ہے وہ سڑے وہ سیدھا کوچان تھا مفت سبزی کی اگر منگ مانے پزر در روپئے پتہ خرچ بہرام بعد ملا لے کوچان ہوگا مالی چوک نہ خرید
میرویس اخلاقی ده المان ولایت سا سره فتماش کیم مو دو پور چرواک سا دا غشتنه چی دا نازیرونو پیسی دی بخبال وقت وار که دکا چی در بیر وقت تیر تو اتر لشل ورزی تیر چی دا نازیرونو پیسی نور که نو المانی از ما پیغام دام دا وست نشست سی سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستان استاسو لا پیغامونو چو پیغامونو چی اخباره شو وقت غرمی دولست نمی بجی شوی یوار بیا دا افغانستان سیمی او نرهی دا مهم خبرونو سر تکی لا فرشتی جلال زیورو.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوچنیانو خوارځواکي او د خوراکي موادو قحطۍ د اندېښنې وړ بللې دي. د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې نن په یو رپورټ کې ویلي چې هر کال په افغانستان کې 2 میلیونه تر 15 کلن کم عمره انجونې او هلکان د سم خوراک د نشتوالي له امله مناسبه وده نشي کولی او له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په شمال ختیځ کې پامیر قولی اردو وای په تخار کې په پوځي عملیاتو کې 10 وسوال طالبان وژل سوي او 2 زخمیان دي. د 212 پامیر قولی اردو په خبر پانه کې چې نن سهار خبره سوي ویل سوي چې پوځي عملیات 13 په ناوخته د خواجه بهاودین ولسوالۍ په کوهنه شخص مکه سوي دي. وسوالو طالبانو په ډیر څنګه دی ویلي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلی ولسمشر دونالد ترامپ خپل ترک سیال رجب طیب اردغان ته خبرداری ورکړی دی چې د سوریې اشغال سمدستي پای ته ورسوي. ښاغلی پینس پرون ویل چې ترامپ له اردغان سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریې په شمال کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. او د انګلستان د فوټبال لوبډله پرون د اکتوبر په 14 نیټه په بلغاریا کې له توکمیز تبعیض سره مخامخ شو. یو شمېر خلکو شکنځل ورته وکړل او د بیزوګانو نارې ور ووهلې، خو له دې سره یې هم لوبه وګټله. مسابقه 2 واره وځنډول سوه او ریفري خبرداری ورکړ چې که خلک قرار نسول مسابقه به لغوه کړي. د انګلستان لوبډله د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي په مسابقو کې برخه لري.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه آزادۍ رادیو .com کې هر وخت او هر کله کتلای شئ. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام وړاندې کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلاست. په دې خبرونه کې د غوګونو او ستوني ناروغیو باندې خبرې کوو چې ډاکټر صاحب سید امین نوري را سره ملمه دي او همدارز په دې اړه باندې یو ریپورت هم لرو. تاسو کولی شئ چې هم د اوس ریپورت ووري. د غوګ او ستوني درد تر یو حده یو بل سره تړلی دي. کچیرته د چاغ وغ درد کوي نو ډیر امکان لري چې ستوني به هم درد ولري. دا دواړه غوګ او ستوني د یو باکتریا له وجې په درد کیږي. غوږ ستونی او پوزه سره تړلې دي. هر کله چې په درد شي درې واړه په درد کیږي. متخصص ډاکټران وایي چې غوږ او ستونی د یوې لولې په واسطه سره وصل شوی دي. نو کله چې یو څوک د غوږ په درد اخته وي، معلومه ده چې په دغه لوله کې پړسوب رامنځته شوی او بند شوی ده چې دا بندواله په غوږ فشار راولي او دغه فشار د غوږ د درد لامل ګرځي. ډاکټر سید امین نوري د غوږ د درد په اړه آزادي رادیو ته داسې وویل.
د غوږ درد یو له هغه ډېرو معمولي شکایتونو نه دی. معمولا ماشومان په شخصي کلینیکو کې او یا روغتونو کې ځینې شکایت کوي. یو وړو ماشوماني میندې شکایت کوي. خپله د غوږ درد ډېر عوامل لري. لاملونه ډېر دي. یو زیات عوامل دي چې هغه خپل غوږ پورې تړلې دي، یو زیات عوامل لري چې هغه پوزې پورې تړلې دي، یو زیات عوامل لري چې هغه ستونې پورې تړلې دي، یو زیات عوامل لري چې هغه خارج لزدین دي. زه به دې اړیو یو مثال درته ذکر کړم. مثلا یو ماشوم د زکام کېږي، لږ نه وروسته غوږ درد پیدا کوي. یو ماشوم د ستونی درد پیدا کوي، لږ نه وروسته غوږ درد پیدا کوي. یو ماشوم د ټوخیږي، لږ نه وروسته غوږ درد پیدا کوي. یا درا داسې ماشوم داسې ضربه خوړلې په غوږ باندې، هم کېدای شي چې دغه سبب د خپله ستړی کېدی دی، پردې وګرځي یا ضربه خپله غوږ وګوري، هغه هم باعث درد ګرځي. یا مثلا یو څوک داسې غاښي خوږېږي، کېدای شي د غوږ درد ورسره منځته راشي. یعنی دا غشان چې خارج له غوږ نه دي، چې دردونه مشکل بل ځای کې وي، ولې درد غوږ ته انتقالېږي.
ډاکټران وایي د غوږ درد هغه ناروغي ده چې په تنکي ځوانانو او ماشومانو کې په یو ډول لیدل کېږي. د غوږ درد په عام ډول د غوږ د منځنۍ برخې نه پیل کېږي، چې بعضې وختونه دا درد د حساسیت او د غوږ د میکروبي کېدو له وجې رامنځته کیږي. ډاکټران وایي چې د غوږ ستونی او پوزې ناروغي په ماشومانو کې ډیره د نو غاښونو د راوتلو له امله وي. همداراز ډاکټران وایي کله چې د غوږ درد سره تبه، خارښ، په ډوډۍ خوړلو کې ستونزه او نور ورته مشکلات وي، نو دا ناروغي د پوزې او ستونی له کبله وي. تبه، عفونت، ټوخی، زکام، د غاښونو عفونت، حساسیت، د سګرټ څکول، د ډیرو تودو خوړو استعمال د ستونی لاملونه دي چې د غوږ د درد لامل هم ګرځي. ډاکټر سید امین نوري د غوږ د درد د تداوي په اړه راته وایي.
تداوی دی 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 درد دی تداوی پاتره، چون زوی نظر پر نه دی زو په اصلي دلیل او سبب باندې فرق کی، ولی هغه سبب چې هغه مشمول شک ډیر زیات معمول ده، هغه د دې معمولا ورسته زکام نه دی غوږ درد پیدا کی. دی زو د مننه به زو تاسو ته پلان ټوټه کوم کې وایم په پاور پدان کې خو موږ باید له کورنۍ تبابت نه صرف جدن چلوګي وکړو. اتمان خامخا یو د غوږ پوز یو ستونی متخصص ته مراجعه وکړو، چې په دې صورت کې معمولا طبعا هغه متخصص د ګوشګلون توصیه کوي چې ماشوم په درست شکل سره باید تغذیه شي. یعنی په څومره کلی شکل باندې هغه ته شیدې ورنه کړل شي، بلکې سره نسبتاً ته یو څه لوړ وسي، او یو قطره د پزې خامخا ورته ورکول کېږي چې هغه وظیفه لري چې هغه څوک چې غوږ ته هوا رسوي د هغه تهذیه بهتره کړي، چې غوږ ته درسته هوا ورسیږي. او یو د درد د دوا خامخا د درملنې کې موجود وي، او که چېرته میکروب هم پکې رول ولري، بیا یو انټیبیوټیک هم ورته ورکوي چې دغه په درملنې کې ډېر زیات رول لري.
د ډاکټرانو په وینا واړه ماشومان د غوږ په کشولو او سولولو موږ ته راښیي چې غوږ یې درد کوي. په ماشومانو کې د غوږ د درد نور علایم هم شته، لکه د ماشوم نارامتیا، خوب نه کول، ژړل او د تی نه رودل. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1298 په دې باندې موږ خبرونه لرو، او تاسو هم دا اوس کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د غوږ غوستنی په اړه باندې خپلې پوښتنې مطرح کړئ. هیرمونی وی چې په ریپورت کې مو د سید شریف سیلانی لارښوونه واورید، او ډاکټر صاحب سید امین نوري را سره سټوډیو کې دی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. او په سر کې کراته دوستونی او غوږ د درد په اړه عمومي معلومات راکړئ.
مانن لکه څنګه چې تاسو پروپور کې موردل چې په عمومي ډول د غوږ او ستونی او پوزې مریضې چې دی دا د او پی ډی یا هغه سراپا مریضان چې معمولا شفاخانو ته ځي، د دو اکثریت واقعات د غوږ ستونی پوزې د مرضونه نه تشکیل دي، چې کېدای شي یا مثلا د غوږ درد وي چې د غوږ درد کېدای شي متوسط برخه په التهاب دوچاره شي، چې موږ وته آتی بی استلاغ او تایتس میدیا و یا چه ده او تایتس میدیا هم که دهش که یا پا مزمن شکل وی یا پا هات شکل وی، چه هات شکل دیر معمول دی. پا امریکا که کما سروی چه شویه ده تقریبا اویا فیصد ماشومان مخ که دونه چه دوکالن شی دی و حمله دی غوگ درده تیری وی. یعنی پا اغا مملکت که چه اغل تا ساتا دی دانشم دیر رو بوده ده، دی خلق و اقتصادم دیر که دی. اگه صحیح معلومات هم د عمومي خلکو ډیر زیات دي، نو چې هلته تقریبا 80% ماشومان مخ کې دي نه چې دی دوه کلن شي و عمله د غوږ دردې پرسي. نو په افغانستان خو کې خو به حتما مخ کې دي نه چې دوه کلن شي یا یو څلور پنځه ور خو به غوږ درد غوږ درده یا خصوصا د متوسط غوږ التهاب او دیتا پیخیږي دو ماشومان ته. په دې خاطر چې دلته صحي تعلیمات هم دومره زیات خلکو ورسره دسترسی نشته دي او د خلکو عمومي سطح د دانش هم دومره لوړه نه ده، اقتصاد هم دومره ښه نه دی. نو په دې خاطر د غوږ درد دلته هم ډیر معمول دی. او په امریکا کې کوم سرویګان چې شوي دي یې په بلیونونو ډالر تنها د غوږ د درد د تداوی په خاطر ټول امریکا کې مصرف کیږي، یعنی میلیون نه په بلیونو ډالر. نو بر علاوه د غوږ څخه بیا ستونی درد هم ډیر یو معمول مرض دی. ستونی درد هم کېدای شي مختلف قسمتونه د ستونی په التهاب دچار شي، چه نظر د موغ قسمت چې په مرض دچار دی بیا خپل نمونه لري، مثلا که بلوم التهاب منځته راغلی د التهاب د بلوم ورته ویل کیږي، یا فرنجایتس چې دم کېدای شي مزمن یا حاد شکل باندې وي، همدغسې تانسلونه بعضی وخت په التهاب دچار کیږي چې دم په مزمن و او هات شکل وی، یا مثلا د تانسل شاته کېدای شي کومه پسی بعض وخت چې شخص په التهاب د تانسل دچار شو وروسته دغه صحیح تداوی ونه شي، یا دغه انتان مقاومت لوړ دی، یا د شخص مقاومت چیر دی، غلطه او پسی تشکل کو چې په نامه د پریتانسل را پسی یادیږي، او دا هم کېدای شي مریضان ته پیښ شي. بر علاوه دغه څخه ناز و فرنگس یا بلو منفی و قسمت ستونی دی چې پوز شاته موقعیت لري، هغه هم بعض وخت کېدای شي په التهابات د چهار شي چې هغه هم په هاد مزمن شکل وي. علاوه د دو څخه نور مثلا ریزشونه دي، ریزشون هم کېدای شي یو عادي ریزش کامن کولد په نامه چې دا معمولا ویروسی وي، یا شکل دی هغه الرژی دی، یا وزموتورینایتسونه دي، یا په خپل د دماغو چرک او کېدای شي دواړه د شو د موغو چرکی او ځای وی چغوترین او سینوزایت سول کی دغه مرزونه معمولا کده شي مرزونه وسه مخامخ شي، او د موغ اکثریت وقات یعنی د شفاخانو اکثریت مرزون د 50 نه پورته تاویات یا 90% پور مرزون د سراپا قابل د بستر نه، هغه مریضان چې بستری نه یعنی ساروپا مریضان مراجعه کوي، د طب دی وجه نه، یا د ځانخوږی دی وجه نه، یا د ستونی درد ریزش دی وجه نه، دا تقریبا په 2% مریضان معمولا شفاخانو ته رسي، او هلته نظر په مرض درملنه او تشخیص کی.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو په کرخه دي. او ور به شو اوریدونکو ته یو اوریدونکو بر واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته. د خپل رادیو غا کټیټ کی چې موږ مو غا سم وابرو مهرباني وکړئ ځان راو په ځنې رقم زینه مواړی کني ولیدا او پښتنه مو څه ده.
زه عبدالله خبرې کوم لوګر نه ډاکټر صاحب ته سلام وایم. باد سلام دې ما یو نه کلان زوی ده چې ویده شي پسپنګمو کې خرای دا ځغه چې خرانه کوي خو مخه چې څنګه ویده شي بیا پسپنګمو کې ډیر قوي خرای خو چې کله زکام شي بیا بیخی ډیر پتانګی مقصد وس ما ته د چې واځه دا عملیات غواړي که به خشي لغټوال سره به خشي دا غیداغه د ما پښتنه و چیر نورم په مخه
ښه به خبر ورک ک زحمت درته نه کی نوم مبارک دې څه دې د ماشوم څو کلان دې څو وخت راځي دغه پوز بنده شو خراست د شون مشکلات عبدالواحد
دا ایفان دا د ما نوم عبدالواحد مقصد د غیداغه چم دغه خرا کوي مقصد کله خي کله بیا د لک زکام چې بیا ډیر فزادي دا څنګه چې چې ویده شي ځاتیه د وڅ خرای بیا د بالک باندې سر کې ګم خرای دی ری چې پوره کې بالک ته چې ګم خرای دی ری بس برابر بالک باندې بیا لخي
وس پنځه کلان دی
نه کلان دی نه کلان دی
څو کلانې نه ورته پیدا شوی دی
اینه ولا کینه نه پیدا ده
چې پیدا شوی و او تاسو که خود مور و پلار خوی ریزش چه تاریخ چه نلیری؟
نه 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 اغا نیست خبر نسته منگره روغی
ماشالله زد الان روغ لرم
خیلی
پتا ما اوسا عبدالواحد ورورا ډاکټر صاحب دی پښتنو ته جواب وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
عبدالوهاب جان وروره تا ماشوم نکلان دی او دی تقریبا پیدایش د بندشت پوز ورساده دا څو علت کیدای شي. یو معمول علت ک چې کله ماشوم پیدا کیږي نو په دغه وخت کې خصوصا د ماشوم پیدایش کې چې شپخانو کې نیو پیدا شوی نو اغل تلک زور ورسکیږي په سختۍ یعنی ماشوم تولد کیږي او هغه د دې سبب کې چې په پوز باندې فشار راشي. او پوزه چې دا یو غزروف لري په نامه د سپتوم چې نازل سپتوم چې دا غناز حجاب د پوز چې دی یعنی دا کوم غزروف یا کرکا کوډکی چې پوزه په دوه برخو ویشي دو ته حجاب انفی دا حجاب ان باندې فشار راشي او کوشي چون دا کرکاک هغه د کرکاک یو داسې نرم موادو که ده نو هغه که فشار سره مواجه شي کیدای شي کوک شي خصوصا په ماشومانو که نوی زیږیدن و ماشومانو که خوده دو الاستیکیت یا قابل د ارتجاعیت نورم زیاد وي نو کیږي. کله چې کوک شولا نو یو طرف ته پوزه بنده شي یو طرف ته پوزه پراخه شي نو دا دې سبب کې چې کوم طرف ته چې پوزه پراخه ده اغلب ته هغه خپل نورمال غوښه چي دي یا ترمیناتونه یا قرینات تو چه ورته ویل کی دا قرینا چون دوی و طرف تیر پراخ ده نو وجود یو اکسن عمل خیلی اغا نسبی غطیوی چه دا دیر پراخوالای کم که ابل طرف خونو بندش مغو کگوالی ده پرده منز تر وڑای ده او ده وجه نه بندش ده پوز ماشوم تا پیداشی. معمولا د دو تداوی چې دا په وړو سنو کې دومره خاص ترجیح نور کول کیږي خصوصا که پوز پرده کاغاوي دا نوې ایما چې دا کاغواله به سل په ساده ټاپ ماشوم کې موجود وي یو احتمال دی کنه دا توغه پوره چې ماشوم نه لیدل شي سړی قطعی نشي ویل چې دا مشکل بیوی خو یو احتمال داشته دی چې اکثر ماشومان چې په ماشوم توبه د خورناس او بندشت پوز د مشکلات لري کېده چې یو ولات هم دغه د پوز د پرده کاغواله یا د حجاب انف کاغوالا یا دینس یا دیویت نظر سپتوم دو وجه وی او دو تداوی نو صرف دا غدا چه چون دیو طرف ماشوم پوز سروی وارد دی دی بل طرف کوگوالای که منز ترگلای بندش منز ترگلای نو ال تا یو چه افرازات خواه مخواه پوز نرمال دول افرازات لیری دا غا افرازات ال تا و چیگی او زمینه چون و کگم دا زمینه و چوال دی پوز تم مساعده دا در چکون نم نیسی دا غا پلا افرازاتم چی دیدم ال تا و چیگی خیخ کیگی نو دی وجه نبیا نورم دا بندش دیتی نو که خبر داوی خوستان که آقا ماشومان چی نوی پیدا شوی دی او دا مشکل دیدی تا ماشوم خو غرد دی نو چه آقام دا غرچق پاک وقت نا وقت غرچق پاک او ملگوبین چکا کنه پا دواخانو که پیدا کیگی او که داشی چون دومره خاص مشکلات و ضررم نلیدی نو آقا ملگوبین چکا کنه که داشی سره استعمال که او دیگو سره دا نتانا دا چه یو چه بندشونه ورسه بهتره که دا غرچق مرسه نرم کیگی چون آقا سودیم کلوراید لیدیم. نو آقا نفوس که پو آقا که پو خیخ که او خیخ نرمی گی او خیخ باید که ماشوم مور وی نوی پیدا شوی وی والدین خصوصا مور یه نو خیگونه ده پا مچناک یا پا غاک پا کول پا پلتو بانده ده پوز ارچق و شان پاکی وی او برالاوه ده غصه خواه ده پوز گردوال هم یو خواه ساده لیرده او که چه ده ماشوم قط ویل که تا که داشی پا دیر کم امال گه پشرگرم و بوکی واچی پوز پی منزی یا ملگوبین آقا سیرومونه پا نامده سودیم کلوراید سیرومونه پیدا کیگی سفرشاره نفیسه نو آقا زر سی پینز سو سی آقا وخلی یا پا پینز سی یا لسی یا شل سی بم ببانده پوز پیو منزی او بلالاوه دی غوط سخه غط ماشومان و وارو ماشومان تکیده شی بعض وقت بخار تفت هم دیر گتکا چون آقا هم ده ارچقو ده نرمبالی که کمک رایشی یا ده پوز بندش که کمک رایشی نو پدو خاطر کیده شی صرف بخارات ده جوش و بو واخلی او یا که دهشی چه کرستال منتول یا ویکس و ده شانم چه لکت انتیسپتیک تاثیرات هم که دهشی ولی ری او که چه ده موزیی ده ولی که دهشی لگن تانم کنترول کن و ده شانم که ورسه زمیمشین و نور الانور علاوه ده غوط سخه ده پوز غراول هم توان نلی ری خوخصا نقا ما شما چه نوی پیدا شویدی باید کشش بوشی چه ده غوارین مواد که ده مثلا زیر غواروی یا مثلا ده چه چه مگو تاس به دسترس کدی یا واسلین وی ویکس که خصوصا په نوې ماشوم چې پیدا شوی وي هغه لږ هغه زیاته یا په حساب سره هغه قوي غوندې دي او د پوزې د تخریش سبب کې غشای مخدودي تخریش سبب کې فیصدي لږ زیاته ده. نو په دې خاطر بیا کېدای شي د واسلین سره مکس کا چې لږ هغه فیصدي ضعیفه شي او په دې ترتیب بیا کولای شي چې پوزه په خواړه کو دننه پوزه بیرون هم غواړه کو څه مشکل نه لري ولې موږ دننه مطلب دی خو یو ټکی ته متوجه خصوصا هغه ماشومان چې نوې پیدا شوی دي چې دغه غوړ داسې ډیر ونه چې بعض وخت کې دای شي طرق تنفسي تلاشي او د اسپایریش نمونیا یا د سینه بغل سبب شي نو داسې ډیر کم کېدای شي یو څاڅکا یا دوه څاڅکا په پوزه کې واچوي او دغه پوزه د غوړوالي او د بندش د رفع کېدو کې ان شاء الله کومک کا او د تا ماشوم نکلان چې دی نو دا بعض وخت کې دای شي کبیا چیرې وکتل شي ضرورت وي او ډیر مشکل زیات وي نو کېدای شي بیا دغه پرده ترمیم شي. پرده تا معمولا عملیاتی نه ده پرده چی دی توصیه ده که چی دوال ساتل از کلون و روز تا وشی چون ده پا دی وردو سنو که که وشی دو غط جنجال نه لیری یو جنجال ده ده چه ده ماشوم چون سنی پا غطه داده یعنی ده غطیگی مخ کاسه ایم غطی وجود طول غطیگی نو که دهشی ده ده مخ پا کاسه که ده لکست پا ده تشکل که لکست تغییرات را ویلی یعنی مخ کاسه سعی نرمال ده کوم نشونمو چې دغه لګ برهم مخوري لګو ډیر او علاوه د غوڅخه چون دا ماشوم مخ په غټې دوه دی د پای بر علاوه دی چې د ټول وجود غټې پوزم غټې دوه کده نو کله شي دغه بیرته انحراف هم دوباره پیدا شي نو په دوه خاطر هم زیات ترجیح نور کول کی چې دوله ساتلس نه ټیټه شي خو هغه ماشومان چې ډیر مشکلات ولیدي نو غو ته بیا د پوزې د پرده ترمیم یا سپټوپلاستی عملیات اجرا کیږي او هغه بندش قسمی دفع کیږي بیا که ضرورت و کده شي پس دوله ساتلس که بیا هم د مشکلات و کده شي دوه عملیات تام ضرورت پیدا که بر علاوه دې څخه بیا نور الهتونه هم شته دي مثلا خصوصا په ماشومان کې خو هغه ماشومان خصوصا چې دوه درې کالونه پورته وي او ته نو لاسو ټیټ وي نو هغه کې یو بل کتله ده په نامه د ادینوئید دا دینوی چې دا په خپل یو لمفاوی نس چې دی چې د سوروی چې د پوز په ستونی طرف تخلاصی چې نزوفرنگس موږ تاسو ورته وی یا بلوم انفی نو عقل ته یو نسجی لمفاوی کتله ده او هغه کتله هم تمایل دلیری چې پس د دوه درې کلو غټ شي د غټوله پیدا کوي خصوصا کلتاپ 104 شي نو بیا کچېره هغه کتله د لمفاوی نس چې په نامه د دینوی دی دی غټه شي وی نو دا هم بیا ضرورت پیدا کوي چې کله موږ دا عملیات کو دا پیساب سا لری کو ترڅو چې هغه پوز سوروی چې په ستونی کې خلاص شوی دی دغه مخه خلاص شي او د بندش ور صرف شي علاوه د نور کې د چیرزونه هم مثلا یو شخص دی او څو قسمی بندش دی دوی واجب پیدا لري چې د پوز پرده کاغذ ده بل خونه چیرز شو یا و ور ورسدل که درز شو دی رز شو وی ویروسی رز شو نه نوی یا د اساساتی رز شو نوی نو د بندش چون یو قسمی بندش حل تشته یو قسمی پرسوب د دورزشوی وجه نه په پوزه کې پیدا کی پوزه غشای مخاطی یو عکس العمل کوي پرسوب ځان کې ځان کې پیدا کی تر سو پر دغه ویروسونه دغه حساسیتي مواد چې دیده چې وجود ته داخل شي ویدی دو دفع وکا نو د دې په خاطر کې دای شي د بندش نورم زیات شي نو بیا په داس حالتو کې د غرزشونو تداوی په کار ده یا مثلا په پوزه کې کاتالات د کاتالات کې دیش سلیم وی خبیث وی نو دا کاتالات هم کول شي چې د پوزه د بندش سبب شي یا فنگسی هم افاتی یا نور ویروس یا فوتی چې ده هم د پوزه کې بندشونه منستر وشه یا تا دغه عادی موږ تاسو دانی ورته وی دغه دم کېدش چې یا میکروبی دانی مثلا به فولیکول د خپل د پوزه د وختو فولیکول کې التهاب شي ته نزل فرانکل ورته وی ده هم کېدلش چې پوزه بندش منستر یا پوزه یا ضربه لیدلې ماشوم یا څوک متوجه شوی نه پوزه په پرده کې وینه جمع شي یا وینه بیا که په وسط تداوی شي خو وینه تخلیه کیږي یا که لګوی کده شي ځان لګ جذب شو او چې جذب شو لبیا کده شي د پوز د پرده د پندوالي سبب شي بنده شو په قسم د دوامدار منستر راوړي او کچیر انتون مداخله وکړه په دغه وینه کې نو کده شي د نزل سپتم اپسی په منستر راوړي چې په دوه حالت کده شي بیا تبه او ځان خوګای او د پوز سرواله او د شانو منستر راشي نو عوامل مختلف دی نظر عامل ته ان شاء الله چې تداوی کی خو کچیر مشکل زیات وکړه خبر ده چې متخصص ګشکولي سره تاسو نږدې نه وګوري او غیلت پیدا شو د علت مطابق تداوی وشي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو ډیر دی بل اوریدونکو برا واخلو السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام ډوډې بخیر
په خیر اوسې په خیر راغلی خپرونې ته نوم دې څه دی کوم ځینې دې اړیکه نیولې
خیر محمد می نام ده ده خوست نام اړیکه نیولې
خیر محمد له خوست مهرباني وکړه د غوږ او ستوني ناروغیو په اړه باندې که پوښتنه لري ډاکټر صاحب سید امین نوري را سره میلمه ده مطرح کړه
ڈاکٹر صاحب نے مدد پختنا چلے بھی خوش کی وہ ڈاکٹر صاحب ویس تو وہی نہ وہ تو بجے کور پر ایک فائدہ وہ جی نہ کور نہ کی جاتا تو وہ بھی ترین دائزات لو پذیرا چور گا جی اور بھی یہ وہ چدا بھی یقین نہ کرتی جی چسو اختر صاحب دیا گشا کو تو خلا گشا کی چکور پری بھی ترا پریشا
اها سمه ده تاسو په تمه اوسې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
خیر محمد خان وروره دا د غوګو دروندواله یو کونواله چې دی دا ډیر عوامل لري کدای شي دا دروندواله مثلا قسم د ولادي منځ ترغلی وي چې دوی ته موږ کانجنیتل هیرنګ لاس وایو او یا وروسته د هغو نه په قسم د کسبي منځ ترغلی وي چې دا کسبي هم بیا عوامل مختلف لري یو تعداد امراض داسې هم کیدای شي چې وي چې مثلا یو شخص دی په شکل د ارثیه د کوڼوالی وړی خو چې نوی پیدا شوه ده ورسره یعنې کوڼوالی او دروندوالی نشته خو هغه مشخص سن نظر هر مرض ته فرق کو کیدای شي چا کې په مثلا نوی بلوغات کې پیدا شي کیدای شي چاته په 15 کلنۍ او چاته وروسته د هغو پیدا شي د غوږونه ورو ورو درانه شي او بالاخره دروندوالی ته دې اندازې شي چې ماشوم یا شخص اتوان وري او دغه حالت بیا معمولا کېدای شي پوغ اشخاصو کې چې یا مور بعضې امراض په وخت حاملګۍ کې تیر کړي وي چې خاص معرضونه دي په نامه د تارچ یا دیږي چې مثلا یو نمونه توکسوپلازموز استی یا روبیلا دی یا د نور امراض چرپس سیمپلکس دی یا د نوری چې دي دغه هم کېدای شي یا سایتومیگالو ویروسونه امراضونه چې دي دا کېدای شي دغه څه چې مور په وخت حاملګۍ کې تیر کړي وي د تارچ معرضونه نو کېدای شي په دې کې چانس شته چې دغه هغه کوڼواله پیدا کړي یا یو ماشوم دی د مشکل مې درک مثلا په ماشومتوب کې زیړای تیر کړي زیړای ډیل ورډ شوی وي نو په دغه اشخاص هم کېدای شي یعنی تمایل دي ته لري چې دې کې کوڼوالی پیدا شي یا یو ماشوم دی د سیستم عصبي مرکزي التهاب او میکروبی حالت تیر کړی دی مننجایتس تیر کړی سی انس انفیکشن تیر کړی دی نو په داسې حالتو کې دغه ماشومان کېدای شي بیا د دې دروندوالی او کوڼوالی پیدا شي یا بعضی وخت کېدای شي د پیرسي ډول مثلا په فامیل کې د ډېر نږدې ودونه کړی وي مثلا د تر لور چا کړی دا یا خاله لور چا کړی دا یا هم داسې مامالور داسې ډېر نږدې ودونه هم بعضی وخت داسې مشکلات کېدای شي بعضی اشخاص که پیدا کړه خصوصا چې فامیلی تاریخ چم ولیدي او بعضی وخت په کسبي ډول پیدا کی مثلا یو معمول علت دا دی چې د غوږ په خپله چې دی یو تعداد غدوات لري چې مثلا سیرو سوبسوس ګلاند یا سیرو سومینوس ګلاندز دي یا غدوات دي چې د دوه غدواتو وظیفه دا ده چې په غوږ کې موم چې موږ تاسو یې واکس تولید کن او دا واکس خپله وظیفه لري الله پاک چې هر شی پیدا کړی دی په وجود کې هغه به مطلب نه دی خو بعضی وخت کېدای شي یو شخص په مطلب پوه شي او بعضی خلک کېدای شي په مطلب پوه شي نه وي چې دغه غدوات هم الله پاک دوی په خاطر خلق کړی دی چې دلته دغه ګرد خاوره دوړه میکروبونه کړه چې داخلي نه د بوغو جذبیږي او دا په معمول شکل چې دی دا د موږ تاسو مثلا جوول کو د خلک د حرکتو د په واسطه دا موم د غوښ چې دی روزي او ضرورت ته نه پیدا کی چې دا سړی باید پاک کای یا ومنځي خو بعضی وخت دغه غدوات یا تنبیشی بیوی یا د کانال د غوښ اناتومی نورمال نه وي یا تنگ دی نظر نورمال شخص ده یا کوګ ووګ دی ډیر نظر نور اشخاص ته نورمال کوم شکل چدی نو په داس حالتو کې دغه موم الته ذخیره کیږي پاتې کیږي او بعض وخت خلک متوجه کی نه او د موم پریږدي او پریږدي سخت چې بلاخره دومره سخت شي نږدې تقریبا غیر دروغزن خبره وي تیګ غوند شي وایو نو دا چې دغه شوه نو بیا مجبوری کی سړی چې دا باید پاک شي او دا تعداد نرم کاون کې چککو په واسطه د یو چرک نرمیږي بیا پس د غو د متاسین غشولو په واسطه دا پنځل کیږي او دا چرچ و باسل شي معمولا مشکل را پښو بر علاوه د غو څخه یو شخص دی په مزمن ډول یا چرک د دماغ لري یا د مزمن شکل دی د غوږ دردای تیر کړي خصوصا متوسط غوږ نو دغه هم کدای شي چې په مضمن شکل دا مرزونه تیر کو کدای شي ورو ورو د غوګونه درانه شي یو ما غته یا تکلیف ته منامه د ادهیس او تاتس میډیا یا هغه غوګ درده چې چرک نه رسید خو ته د غوګ د کانال نه د پکی نه دوه خو ته کوم سروای چي موږ تاسو دوه د غوګ کانال نه لیدو یو په هغه په کانال دی چې خارجي غوګ د بیرون سره وصلی وي چدو تا اوتا تس آقا آقا بیه اکسترنال میاد توس ویه او یو آقا پایب ده چه متوسط غاق بیا ده ستونی سر نخلی وی چدو تا استاشین تو بیانافیر استاخی بیه او یو بل کانانم پا داخل ده داخلی غاق که ده چو آقا تا انترنال میاد توس یا کانال داخلی ویل کی چو پاقو که اصلا وجیز سایر کرده نو داغه کانالونه که چیر مثلا بندش که منز ترسی خصوصا ما در خارجی کانال چه در تاوی یا ما دبل کانال چه نفیر استاخی ما ورتاوی او متوسط غوگ در ستونی سنخلیوی که دو که بندشونه منز ترسی التهابات منز ترسی پرسوبونه منز ترسی نو که دایشی او شخص دروندوال و کنوال پیدا کن.
بله ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه کې مو ګډون وکړ تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونه چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرې کما تاسو اوس په مهربانه خدای سپارم الله مملشه
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی دامدن کل تنظیمای زور از جبیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مختلف؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو